زواني
هيلي
هيلي زواني هيلي زواني هيلي
د زواني هيلي خبرونه
د زوانانو هنداره
دغه خبرونه هر باين چمبه د ماخم اته بجه
په ژوندې بنا دی ګالیا رنا نورستاني په قربتوب
د امریکا غټ آشنا رادیو څخه مه هیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او قدرمنو اوریدونکو، زه مطیع الله عابد نن یو ځل بیا د ځوان هیلې په خپرونه کې ستاسو کوربه یم. او د تیرې اونۍ په تعقیب موږ په دې خبرې کوو چې په افغانستان کې چې دغه تقریبا 40 کاله کېږي د ډیموکراسۍ یو بهیر روان دی، او د ځوانانو سره یو داسې یو اندېښنه پیدا شوې ده چې که چېرته تغییرات راځي یا داسې یو کوم سیاسي تغییر جوړیږي یا یو نوی تشکیل جوړیږي د سولې بهیر چې کوم روان دی، د دې نتیجه کې کوم بل چوکاټ جوړیږي، نو په هغه کې به دغه ډیموکراسي وي که وي، نو په کوم شکل به وي، او دغه څومره چې کار شوی دی ډیموکراسۍ دپاره دا به مخکې لاړ شي که څنګه. په دې باندې موږ تېره هفته خبرې وکړې. موږ په دې دامه باندې نن یو بله محترمه میلمنه لرو، میلمن شبنم صالحی راسره میلمنه ده، او خوشحاله په دې یو چې د بشر د حقوقو په کمیسیون کې کمیشنر هم ده، او همدا شانتې د کابل پوهنتون یو استاد هم ده، نو ځوانان شاګردان هم دي او ځوانانو د حقوقو لپاره کار هم کوي. نو د دې نه به بهتره میلمنه موږ سره نور څوک اوسیږي. نو شبنم صالحی ته موږ هرکلی. السلام علیکم، تاسو ته په خیر خلاص وایو. تشکر. تاسو سهار کې دې پوهنتون ته شاګردانو ته درس ورکوي او شاګردان به حتمن ټول ځوانانی، نو ستاسو د خبرو زیاتره چې مجلسونه خپل شاګردان سره کوي، هغوی څومره امیدوار دي او خپل وطن ته څومره دوی خوشبینه دي؟ د ډیموکراسۍ چې روانه ده، د ولس په خوښه باندې نظام جوړیږي، آینده ته څنګه ګوري دوی؟
اساسا ځوانان خو یوازې ځوانان نه، د افغانستان ټول اطفال د سولې له روان بهیر څخه اندېښنې لري، او زه دوی ته حق هم ورکوم، خصوصا ځوانان ته دې خاطر حق ورکوم چې مختلف تاریخ کې یو ځل که یو دور د ډیموکراسۍ یا یو دور د رغونې درلودلی، هغه پسې وروسته موږ یو د تورې تیارې درلودلی ده. نو د دې خاطر ځوانان دغه تاریخي تجربو ته په کتو سره شدیدا ویره لري، له دې نه چې بېرته به موږ هغه د 1990 کال لسیز څخه به نه وستنېږو، موږ به 2020 پېړۍ هغه لومړنیو کلو ته بېرته نه ستنېږو. یعنی موږ هغه څه چې اوس روان دي، دولت سیاسي مخالفین چې د هغو د حکومت دورې هغه توره هغه 5 کلنه دوره شوه، معمولا ځوانان هغه دوره راپیادوي. سوال یې دی چې کایا بیا سوله کېږي؟ موږ به هغو کلونو ته بېرته ستنېږو که یا به دغه لاسته راوړنې موږ حفظوو که نه. ډېری وخت دا ځوانانو بېلابېل ګروپونه هم رامنځته شوي دي، او ځوانان معمولا د دې لپاره کار کوي چې حد اقل هغه اساسي حقوق چې د افغانستان اساسي قانون د دوی لپاره او هغه اساسي ازادیګانې چې دوی ته ور کړي دي هغه وکړي او چې دوی حفظ کړي. یعنی اوس زموږ نسل هغه د 10 کاله مخکې د 20 کاله مخکې نسل نه ده. دوی هغه په خپلو حقوقو او ازادیانو باندې باوري هم دي، او دوی هغو ته ژمن هم دي، او دې داسې یو وضعیت چې هغه داسې وضعیت راځي او داسې د سولې تړون لاسلیکي او بیا هغه آینده ورته مفهمه شدید اندېښنه لري.
نه دا خو تاسو چې کوم د هغوی اندېښنې ویلې، خپله باور څومره دی یو ځان باندې په روان بهیر باندې چې څومره به دوام وکړي؟ دغه سولې خبرونه علاوه که اسې وبې خپل هیواد کې څومره مخکې دوی خوشحاله دي، دغه د تناسب د امیدوارۍ یا د هیلو مندۍ څونه دی؟
د فکر کوم روان وضعیت ته په کتو سره باید متاسفانه دا وایو چې د راتلونکي باندې باور په افغانانو کې ورځ په ورځ رسنی یو وخت کې که تاسې 2004 او 2005 کال هغه تاسې د آسیا د بنسټ هغه احصایې وګوري، تقریبا تر 50% تر 50% پورې افغانان خپل راتلونکي خوشبینه، ولکه تاسې بیا راسئ دغه د 2014 او 2010 هغه د دې سرویګانې وګوري چې په افغانستان کې کړي دي، دا باور په آینده باندې احصای سره کمیږي. دا بېلابېل دلایل لري چې ول دغه خوشبیني دغه باور په آینده باندې په افغانانو کې راکېږي. د اداري فساد شتون، د نامنې شتون، د جرایمو ډېرېدل، اداري فساد، دغه د تعصبات چې رامنځته کیږي دا ټول د دې باعث کیږي چې دا ټول خلک موږونه سره کړی چې حداقل یو نسبي ثبات ته ورسي. او موږ دا ټول خلک چې خپل تلسکلن مزل کې موږ هغه د دولت د حاکمیت ساحه ورځ ورځ راتنګیږي، هغه فساد ادارې ډیریږي، ناامني ډیریږي، سیمه ییزې او حکومتولۍ کې موږ ورځ ورځ په ډیرو برخو کې وضعیت هم خرابیږي، د عوایدو په برخه کې مو وضعیت خرابیږي. دا راتلو لاملونه چې دې باید کې چې هغه ځوانان چې راتلونکي ته امید ډیرو اوس آهسته آهسته خپل باور په راتلونکي باندې متاسفانه له لاسه ورکوي.
مننه کوم. اوس که دې ته راشو چې د استاد په توګه یا د ښوونکي په توګه څومره چې نور وسیلې دي چې ځوانان د هغوی نه زده کړه کوي، که لوستل کوي، کتابونه ګوري، مجلې ګوري یا تلویزیون راډیو اوري، څومره دوی ته دا ښودل کیږي د دیموکراسۍ د اصل چې دوی افغانان دي، د نړۍ یوه برخه ده، دوی څنګه کولی شي چې داسې یو نظام تقویه کړي؟ د دې ښودنه شته تاسو په پوهنتون کې داسې خاص مشخص دې باندې توجه کوئ؟
ول په کوم پاندې کې تدریس کوم، خو د یو خو خوادارې مو پاندې کې مو مشخصا سیاسي علوم تدریس وو، نو موږ خو د سیاسي نظامونو هر یو بیل بیل تدریس وو. زموږ په پاندې کې خو زموږ محصلین د دیموکراسي له اصولو، اساساتو، جوړښتونو بیل بیل بڼې د ټولو سره بلد دي. یعنی چې د سیاسي علوم محصل چې اوسو کې ادارې درس وي، هغه د سیاسي علوم اساسات لولي، ولې په نورو ځینو پاندې مختلف پاندې کې دا اساسات حاصل کیږي. ډیری نور پانځ دي چې داسې مشخص مضمون په دې معنی باندې نه لري، ولی د دې په هغه روزانه کړنو او روزانه تدریس په جریان کې د استف په حاکمه فضا کې د دې هغه ازادي د انتخاب چې لري، د دې هغه په هغه اقسام ځوان کې که په سیاسي مشارکت کې، دغه ټول د دې د پراکټس د مثلا د یو مثال د ترانسې دا د ټولنیزو رسنیو حلالي ټولنیزو رسنیو شتون دا چې نو موږ افغانان ډیرې کولای شي یو بل وزغمي، دا چې موږ بحثونه کولای یو بل سره، دا چې ځوانان راځي یو بل باندې تفسیر کوي، یو بل هداقل هغه دغه د خصوصي ساحو بیلوالې سیاسي او مسلکي ژوند، فکر کوم دا ټول هغه سیاسي دیموکراسي پراکټس وایي چې ځوانان نن په دې باورمن شي دي. تاسو شل کاله مخکې دوه مخالف ځوانان لیدلي وای دي په یو بل باندې وار کول، نن بس دا کله هغه راتلو څو دی یو لوزي استدلال، دا دغه تخلفات او دغه اختلافات پر استدلال او پورتسي. یعنی زه فکر کوم چې دا یو ښه زیری دی سیاسي د دیموکراسي د پراکټس د مفاهمه ژوند.
مننه کوم. موږ اوردونکو ته هم بلنه ورکوم چې راشي او د زمنګ خبرونه د ځوانه هلي خبرونه ملمنه شابنم صالح سره په دې موضوع باندې خبرو کوي، سوال کوي چې په افغانستان کې ځوانان څومره هلي مند دي د نظام په اړه، د دیموکراسي په اړه څه کار روان دي؟ 202 شپږ یو نه یو ډیر شپږ ډیر دا یو ټلیفون نمبر دی، او همدا شان په افغانستان کې کوم ځینې زنګ وهي نو 9300100 نو دغه دوه شمیرې دي او د ټلیفون د لارې خبرونه کې برخه اخیستی شي. موږ خپل خبرو ته ادامه ورکو. شبنم صالح، تاسو خبره ډېره ښه وکړه چې کار ورته کم دی، عملا تاسو پوهنتون کې استه ځوانان دي هلته داسې کومې ټولنې اتحادیې داسې تنظیم شته چې هغوی د دیموکراسۍ د لارې د هغې بنیاد کیږي، د هغې کارونه په مخ ویسي، عملا هلته څه کیږي پوهنتون دننه؟
هر پانچوں دولتی پانتوں دیموکراتیک اصول نه مراعات ای او سران ډیر له جبر اجبار کار اخی او تدریس ټول لسان خو خره ولې مثلا اوس د ما ماسین دې تادی له لمن تک تک نو ورسته ډیر وخت دا چې سیو دې کوم کوم ماسل حق تر ټول اند کی احیانا ماسین دې تادی مداخله کوي د خپل اتحادی له طریقه او ډیره وخت داسې کیږي چې اشتباه دی مقابل لوري وي هغه ته حق ورکول کیږي. یعنې موږ داسې جوړښتونه لرو بېلابېل هغه تمثیلي متفاوت مثلا د په کال کې دوه درې واري داسې تمثیلي محکمې لرو، مثلا په کال کې بېلابېل داسې د ملګرو ملتونو تمثیلي غونډې لري چې د محصلینو ترمنځ ټاکنې کیږي، هغوی ځانونه کاندیدوي، بیا هر څه هغه ډېرې رایې چې وړي هغه د هېوادونو نماینده کیږي، بیا هلته هغه تمثیلي توګه باندې تمثیلي پارلمانونه لرو، تمثیلي حکومتونه لرو. نو زه فکر کوم چې دغه ټول هغه څه دي چې پوهنتون د یو پلیټفارم د دې لپاره رایجاد کړی چې محصلین حداقل هغه د ډیموکراسي تنها تیوریکي لحاظه بحث ترونه کړي، بلې هغه عملي کړي او هغه په پراکسس کې دغه نه کار واخلي.
مننه کوو د امریکا غږ آشنا راډیو د درنو اردوونکو د ځوان هیلې خپرونه ده او د ځوانانو هغه فکر باندې خبرې کوو چې وطن کې د دیموکراسۍ د ودې د پرسونو لري، څومره امیدواري لري او عملاً څومره دیموکراسۍ باندې باور لري او کار ورته کوي. که اوس دې ته راشو، لکه څنګه چې تاسو ویلې په افغانستان عموماً دغه ټولنه کې د میرمنو نجونو هغه برخه هغه شانتنۍ څومره چې په نورو ملکونو کې، او تاسو خپله د هغې یو مثال یاست چې ځانم ثابته کړی دی، یوازې درس لري شاګردان لري بلکې په افغانستان د بشر حقوقو کې د کمشنری په توګه هم کار کوي، څومره د دوی فعالیت یې د دوی برخه څومره وینې د نجونو د میرمنو؟
د میرمنو وضعیت کم داسې مطلق کوم وکړو چې ډېر ښه ده، ډېر ښه په دې خاطر نه ده چې موږ تنها په یو ګوتې شمار میرمن باندې دا حکم نه شوی کولی چې دوی راوتلي دي او دوی میدان ګټلی دی او دوی خپلو هیلو ته رسېدلي دي. دلته باید موږ هغه کابل ټول افغانستان ونه بو، نو په دې معنی چې د لویو ښارونو وضعیت لږ څه ځانګړی دی نسبت د کلیوالو ساحو ته. دا کبینو کو بیا کولی شي لوی ښه په سم قضاوت وکړم. په ذاتي وطن سکنه کې زما په نظر هغه کار چې میرمن ته شوی د افغانستان په تاریخ کې بدیل و، ولې باوجود د دې دومره کار چې شوی ده موږ ډېر اوږد مزل مخکې لرو، بخصوص په لیرو پرتو سیمو کې. په لیرو پرتو سیمو کې موږ تقریبا هغه درې میلیونه ماشومان چې بهر له مکتب نه دي تقریبا پنځه شپېته فیصده نجونې دي، یعنی ډېری هغه ماشومان چې له ښوونځي نه بې برخې دي هغه ډېری نجونې دي. داسې موږ که راځو زموږ په عامه تحصیلاتو کې د الکانو فیصدي پنځه اویا فیصده او پنځه ویشت فیصده د ټول افغانستان د نجونو د نفوس عالي تحصیلاتو ته مخه کوي. یعنې اول خو ډېری ښوونځي نه څه داسې ښوونځي راسي هغه د منطقې د شته دود او دستور او امنیتي ستونزې او فرهنګ حاکم دي چې اجازه ورکړي چې لوړې زده کړې وکړي او ښوونځي ته اعلام وکړي. د بلې خوا د کم عمر ودونه او هغه ټولنیز مسؤلیتونه چې د یوې نجلۍ په غاړه هغه د هلک په غاړه نه شي لغله، هغه د دې په اصطلاح د لوړو زده کړو معنې ګرځي. بیا هغه لوړو زده کړو ته چې راځي پنځه فیصده یعنې دا فیصدي ډېره زیاته راټیټېږي. بیا هغه کسان چې لوړې زده کړې کوي بیا هغه دندې پیدا کوي، بیا په خپلو دندو کې پرمختګ کوي او رقابتي ساحاتو کې خپل ځان ثابتوي، دا نو د دې تعداد ډېر زیات کم ده. یعنې موږ په ډېری برخو کې تېرو اتلس کلو کې موږ پالیسیانو کې یو څه تغیر راوستل، په دې معنی چې موږ مثلا د افغانستان دولت دې ته ژمن شو چې موږ به ښځو ته په اداراتو کې ډېر فیصده سهم ورکوو، ولې دا ډېر فیصده کې که تاسو وګورئ زموږ د احصایو په اساس له هغه څه چې ښکارېږي تر پنځو فیصده ډېرې ښځې په مدیریتي سطح کې نه دي. یعنې پنځو فیصده هغه ښځې دي چې هغه تصمیم جوړونه سطح کې دي او دوه فیصده هغه ښځې دي چې کارټاپ له هغه لوړه سطح مدیریت کې دي. متوقع ټول هغه ټیټو سطحو د مدیریت کې دي، وختي تاسو ښځې ولري په ټیټو سطحو کې او هغه د تصمیم نیولې په سطح کې نه دي، بیا هم د ښځو په ځان باندې هغه لازم تغیرات نه شو راتلی. ولې دغه اوسنی شتون د ښځو شین دی، مثلا که تاسو د ولسمشر دویم دور انتخاباتو ته ګوري خپله ولسمشر حامد کرزی وایي چې دغه ولسمشر نن چې د ښځو په اړه راغلی، یعنې په دې معنا چې نه نه زموږ سیاسیون زموږ بروکراتان ټول په دې باور شوي چې د ښځو شتون په ټولنه کې دوی لپاره حیاتي ده. یعنې نن په سیاسي ژوند کې، په ټولنیز ژوند کې، په کاري ژوند کې، تحصیلي ژوند کې ښځې رول لري، ولې هغه څنګه چې باید شاید رول ولري موږ ډېر مازال مختلف
چې کولای شي هغه ایدیال وځي. او مجموع کې د تاسو د خبرو سره څه اندازه کوي چې حکومت هم کار کوي، خپل مېرمن هم خواري کوي، خو هغه اوله نه خبره تاسو چې وایي چې په سبا باندې باور لرل د مېرمنو تشویش، بلکې او ځوانانو مطلب نارینه چورته وایم فرق لري که دواړه یو اندازه باندې وطن ته آینده ته ګوري؟
فکر کوم چې یو څه به د دې تشویشونه بېل وي. مېرمنې نسبتا اندېښنې ډېرې دي نسبت ځوانان ته، د دې خاطر چې مېرمنې هغه ښځینه که هغه ځوانان چلوي که ماشومان دي، هغه څه شی داسي د ګوري تبعیضاتو سره په دې ټولنه کې مخ ده. مثلا که تاسو هر وخت ګوري یو سیاسي نظام راغلی، اولین کس محکوم شوی د مېرمن ده. د هغه سیاسي او ټولنیزو اقتصادي حقوق ټول د ترې نه اخیستل شوي دي. حداقل معنا بیا حداقل د غونو اختیار په بلوچ هغه اقتصادي حقوق اقتصادي لحاظ پر ځان بسیا وي. تحصیل حق یې درلود، د کار حق یې درلود، ولې مېرمنو هغه حق هم نه درلود. نو مېرمنو نسبت دغه وضعیت تر نارینه وو ډېرې اندېښمنې دي. نارینه به ګل چې اندېښمن وي، ولې اندېښنې تر هغه سره نه دي لکه مېرمنو. مېرمنې ډېرې ترخې تجربې د افغانستان په تاریخ کې لري. نو مثلا هغه زه فکر کوم چې دوی اندېښنې دوی برحق هم دي او دوی باید وویرېږي. او له بلې خوا تاسو ګوري دي دا اوسني بهیر کې چې مثلا یو غټ پروسه تاسو ته ګوري د سولې پروسه، ښځو ځانګ او حضور هغه څنګه دي چې څنګه باید وي. مثلا تاسو ګوري د جنګونو لومړی قرباني مېرمنې دي، که هغه خاوند له لاسه کړي، که ورور له لاسه کړي، که پلار له لاسه کړي. تاسو ته ګوري چې هغه د جنګ اثرات مېرمنې دي، که ماشومان ورڅخه یقي پاتې کېږي، مېرمنه مجبوره ده چې ورته اقتصادي لحاظ ډوډۍ پیدا کړي، فیصله کالي ورته پیدا کړي، که هغه رواني لحاظ فشار وي ټول په مېرمنو پاتې کېږي. د جنګ اثرات ډیرک مېرمنو باندې محال اثرات پرمېرمنو دي. او له بلې خوا که موږ وګورو هغه دي ټولې په جریان کې د ښځو برخه که له کلتوري لحاظ وګورو، که له قانوني لحاظ وګورو، ډېره زیاته یعنی رنګینه او په خاول متاسفانه اوس نه تدریخي. تاسو د اوسني حیاتو کې ګورئ چې په ټول حیات کې دوه یا درې مېرمنې وي. که موږ له دې فرهنګي لحاظه راڅخه د فرهنګي لحاظه د پښتنو په نرخونو کې د ښځو برخې ته په هغه سوله کې که هغه انفرادي سوله وه، یا مثلا د قومونو تر منځ سوله متوجه به وي، چې د مثلا د دوو قومونو تر منځ ډېره غټه جګړه رامنځته شوه، دا قومونو به په اصطلاح سوله نه کول، ولې که به کوم مېرمن د هغه خپل فکری وغوړه وو، دا قومونو به له خپلې جګړې نه تېر. یعنې موږ مېرمنې په سوله کې ډېر کلک نقش درلود. اوس چې څنګه ګورئ د سولې په کومې پروسه کې د مېرمنو نقش ډېر زیات کمرنګه ده،
لکه ماسکو ته لاړل او چین ته لاړل، چین ته روان دي او قطر ته راغونډ شو. ستاسو خبره ټول پکې نارینه ناستی
دا خدي دي دي ودور بلتول على دي ذات مصدر ياخو داخل خدي دي جنگ ارخ ندي دواري خواهي كوالي شي خدي باوالو كي باوالو كي لدي خطر خدي تنهي جنگ كي برخنا و خدي و ارخ دي جنگ ندي لبالي هذا خدي بفتاك كي كي ندي خدي معملا غري ندي و كوالي شي تغسول اغسل دي دي ارمان دا اغسل راولي لبالي هذا جنگ فراد دي جات خدي تمتوزي دي دي جاغ دي جنگ خوند اغا دي جنگ فول را کله تاثیر دی لیدل یو بل هغه مخه ما تشریف سره فرنګي او اجتماعي له هغه په تاریخ کې دو چې څه څه ټول کې سر رول د لو بل نه هغه فکر کوم چې څه یو حضور لږ بیا ترنګي شي
بالکل هم دا خبره مونږ مخکې ویسو د امریکا غږ آشنا راډیو د ځوان نهیل خبرونه ده. مونږ د کابل پوهنتون د استاد او هم د شانتي د افغانستان د بشر د حقوق د کمیسیون د کمشنر میرمن شبنم صالحی سره خبرې کوو. ډېر خبرې په دې کوي چې عملا ځوان توګه او د مېرمنې په توګه د غر سي لیدلې دي او ورسه برداشت کړي او هغه موږ سره شریکي. تاسو ټلیفون کوي خو نه پوهیږم چې ستونزه شته د ټلیفون سره چې افغانستان عموماً موږ ته د وختونو کې ټلیفون راځي خو موږ تخنیک په والا معلومات وکړل هغه لاین څه مشکل دی چې افغانستان او د واشنگټن رابطه نن نه کیږي. نو شبنم صالحی تاسو لکه موږ زیات پازاب بخنه کوي راته نو خبر نور خبرونه پاتې ده. خلاصه به کوو دا ټولې خبرې. یو شی چې خلکو سره تشویش دی، تاسو هم په افغانستان کې استئ چې دغه تیر حکومت شو یعنی اوس پورې چې روان دی خو بل نه دی راغلی، چې انتخابات وشو او نتیجه هغه شانتې چې عموماً راځي چې یو یې ګټي یو بل بیلي او ګټونکې واکمن کېږي او بیلونکې د اختلاف غړډل تزي او افغانستان کې هغه شانتي ونه شو یو شریک حکومت جوړ شو خلکو د اوسنۍ انتخاباتو کې هم دغه سوال چې کومه رائے ورم کو نتیجه هغه شان ناراضي څنګه چې توقع لري آیا دغه دیموکراسي په دې بهیر کې چې کوم څه تیر وشو خلک اوس هغه دیموکراسي باره کې شکمن کړي دي کنه خلک بیرته امیدوار دي او چې راتلونکي نظام به هغه شانتي نه څنګه چې خلک تشویش لري
دیموکراسي باور لري ولې یو څه ته باید فکر وکړو چې دا دیموکراسي یو څه تر وخت لمخې زما په نظر یو څه تر وخت لمخې په افغانستان کې راغله نور هیوادونو ته چې په خپل دیموکراسي کې د خلکو په غوښتنه یا خلکو مبارزات په اساس موږ ته مثلا چې سوسیالیزم راغی تاریخي دورو له لحاظ نه موږ هغه په سره هغه د سمای داری دوره نه وه پرکټیس کړی موږ سوسیالیزم راغی موږ په خپل ته د پیډو به هغه مشکلې راغله په دیموکراسي دیموکراسي دا غسی ترمنډ دی پورې موږ ډیرای ځوانان هڅه کوي نظر چې دا دیموکراسي یو وارداتي پروژه ده او دا د موږ له دینی اصول سره او د موږ له ملي اصول سره متفاوت دي او موږ تاسو باندې هغه د دیموکراسي اصول چې څنګه له دینی اصول سره استعمال کړي دیموکراسي موږ له دین سره هیڅ کار د دیموکراسي نه هغه یو میکانیزم ده هغه میکانیزم چې تاسو کولی شئ هر هغه څه چې موږ له محتوا لازم چې تاسو کولی شئ څنګه مطالعه نشته او له بل خو د منفي تبلیغات هم ډېر زیات دي دغه د دې باعث کیږي چې هغه د دیموکراسي منل او څه په اولو کې د یو کېدات لپاره سخت دی اول څه وخت پرکټیس کړي هغه افغانانو
یو خبر داده چې هغه ټلیفون چې خراب هغه جوړ شوی دی نو دا باقی شپږ دقیقې پاتې دي یو دوه اردن کې به واخلو چې رانه لاړ نشي چې څه غواړي تاسو نه څه واوري او خپل نظریات شریک کړي د امریکا غږ آشنا راډیو د ټلیفون شمیره 202-619-1-1-6 وګورئ څوک په لین کې دي السلام علیکم ستړي مه شئ
السلام علیکم
مہربانی سو خبر ہے کوئی سے
ابھی سات سنگ ایسے بخیر
ہے وعلیکم نو موے سوال ہم ہوئے سے جو وقت کم دے مہربانی نو عمران غا غا گرا غا نو میرا نہ بل بو گور السلام علیکم مہربانی
السلام علیکم
وعلیکم جعفری صاحب
او جعفر لوی د کوم په لیکه محترم عبد الله خپل باندې سلام وایم
وعلیکم السلام ښه زه سلام پورې خبر اورئ زه مخکې لاندې هزه خیر د نمبر ټلیفون نه تیر شو بیا چې خیر خروخ شو شابنم صالحي بیا راولو بیا ورته پروګرامونه کو د بشر حقوق باندې بیا بل پروګرام د خیر کو هغه کې باندې ملمنه کو خلاصه به د پروګرام په دیو کو چې تاسو امیدواري مو خو دا او د خلکو هغه اصلي چې کوم تشویش ته په اړه هم خبرې وکړي د بشر د حقوق د کمشنر په توګه اخره کې کده راته وستي چې څومره د حقوق خوندي ویني خصوصا د ځوانانو او د نجونو په افغانستان کې د تاسو کوم سرویګانې کوي زیات تشویش دوی ته د کوم اړخ نه دی
مولا موږ په کمیسیون کې هغه وضعیت د کلنیز راپور نه ورته کولم د دسمبر 3 د بشر د حقوقو د اعلامیې د سبب کور نو ولا خپل کلنۍ گزارش ورکړم ولې هغه څه چې ډېر برخ نقص د حقوقو دی د شخص د افغانستان متاسفانه هغه کې ملکي تلفات دي دا یو د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی دا د اندېښنو وړ ده د ماشومانو هغه د په وړاندې تاوتریخوالی چې هغه بیلابیل ډول د سیاسي سرماشومان دي هغه چې ایران او پاکستان یې د کورنۍ او هغه ماشومان د خپل سره د مالیت لرونکي دي او د ځینې مالیت لرونکي ماشومان دي دغه تخلفات دي په وړاندې د اندېښنو وړ دي او دا چې ځینې دي نور بیلابیل کړنې چې هغه په اول خو دغه درې کټګوري دي دغه په وړاندې سخت کال کې د بشري حقوقو وضعیت څه د اندېښنو وړ ده او تاسو نه وګورئ د دولت کې د دې رابطې کې چې تاسو نه سي باید مسؤلیت له مسؤلیت نه ورکړئ دې نور برخې چې موږ خبر شي مثبت پرمختګ هم کړی دا د اندېښنو وړ هم نه ده هغه مثلا دا چې سیاسي حقوق ته لاسرسی ده په افغانستان کې د لوړشو او شفافیت د دولت کې کوم دا برخې چې کړي چې موږ ان شاء الله
راتلونکي ته امیدوار درلودلی شو زیاتره چې کارم کړی دی د نتیجې ورکړې دي لکه فرض کړه د غاګم پورته کړې بیرته بیا حقوق کم اندازه په ځای شوي دي که نه، فقط وینا شوي د حالت په هماغه خپل حال دی؟
مخ خو هغه مخ فلایتونه خو د شکایتونه اورېدن او نظارت کوو، هغه د بشر د حقوق تامین ده. موږ چې وخت یو سرغړونه وینو بیا کله وخته پورې نه پرېږدي چې حل یې نه کړو. موږ ځوانۍ فلای نو موږ چې اولې مرزه خدماتو د ایرای نه یو، بلکې موږ هغه خپله دغه کوو که څه له هغه نیا غوښتنه ده، غوښتنه کوو موږ غوته زمینه مساعده ورته لوو پورې شي په اصطلاح. موږ څه سم کړي نه یو، خپل موږ فارا هم نه کینو او موږ خپل غږ هم نه وشکوو. معمولا ډیری برخو کې چې اوس زه فکر نه کوم د دې تاسو خوانې په حوصله کې وي، چې ډیری برخو کې زموږ هغه د نیا غوښتنو په قوانینو کې، په پالیسیانو کې، په کړنو کې ډېر زیات تعدیلات راوستل چې ډېر زه فکر کوم دا به یو بېله برنامه ولري چې موږ
احمد درکو یو ورځ بیا هم راغواړو د بشر د حقوقو په صحه کې به خاص تاسو سره خبرې کوو او ستاسو دغه معلومات او د استاد په توګه د میرمنې په توګه موږ دپاره ډېر ګټور کور مدان چې راغلی او خپرونه کې ټلیفون هم نه و، بل میلمه هم نه و، نو ستاسو هم ډېر وخت هم واخیست او انرژي هم واخیسته. کورمدان موږ خبرونه په همدې ځای پاتې رسیږي، تر بلې خبرونه پورې د اجازه غواړو. یو سندره د تاورو چې لږ هم ذوق او شوق هم برابر شي. خدای په امان.
چشم چای په خوټې دوشي چشم